دوستانو ستړي مشهید د ازادي رادیو په دې مازیګرنی نیم ساعت خبري مجله کې موزه اجمل اند د تایر روشن په همکاري هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې به د نن ورځې د سولې د مشورتي جرګې تازه حال درکو. دا به هم واورئ چې افغان حکومت د ملګرو ملتونو په تور لیست کې د یو پاکستاني سخت دریځ ملا د شاملېدو هرکلی کړی. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. رضوان مراد سټوډیو کې د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه دروړي.
د افغان حکومت اجرای رئیس عبدالله عبدالله ترکیه ته تللی دی او د روانې لوی مشورتي جرګې په وروستۍ ناسته کې به ګډون ونه کړي. د غزنی چارواکي وایي په دې ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په تازه هوایي بریدونو او د کمانډو ځواکونو په عملیاتو کې د کوټې شورا د دوه غړو په ګډون 15 وسلوال وژل شوي او د ایران پولیسو د کارګرانو د حقونو لسګونه فعالان او دوه خبریالان زنداني کړي دي. خبرونو تفصیل. د افغان حکومت اجرای رئیس عبدالله عبدالله ترکیه ته تللی دی او د روانې لوی مشورتي جرګې په وروستۍ ناسته کې ګډون نه کوي. د اجرای ریاست سلاکار پاینده حکمت صافی نن ازادي راډیو ته ویل په مشورتي لوی جرګه کې د نه ګډون په اړه د عبدالله عبدالله پریکړه بدله شوې نه ده.
دا مهال اجرای رئیس د ښاغلي اردوغان په بلنه ترکیه ته تللی او دا مهال په ترکیه کې دی، نو په دې جرګه کې په هیڅ صورت هغه ګډون نه کوي.
تر دې وړاندې د مشورتي لوی جرګې مشر عبدالرب رسول سیاف له ټولو هغو سیاستوالو چې دا جرګه تحریم کړي غوښتنه وکړه چې د دې جرګې په وروستۍ ناسته کې برخه واخلي. د عبدالله عبدالله سربیره پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د ولسمشرۍ دولس نوماندانو هم په روانه جرګه کې برخه نه ده اخیستې. د افغانستان د سولې لپاره د جرمني استازي او طالب استازو په قطر کې پر یو شمېر مسئلو خبرې کړې دي. د طالبانو د قطر د دفتر یو مسؤل سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویل دواړو لورو د افغانستان د سولې پر روانو هڅو کې د جرمني د رول، د سولې د روانې پروسې، د ملکي وګړو د مرګ شوبلې د مخنیوي او اړینو خلکو ته د بشري مرستو د رسولو پر مسئلو خبرې وکړې. راپورونه وایي چې د جرمني ځانګړي استازي د طالبانو له مشر ملا عبدالغنی برادر سره کتنه کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالب استازو سره د خبرو شپږم پړاو پیل کړی دی. د غزنی چارواکي وایي د دې ولایت په دې ولایت کې بهرنیو ځواکونو په تازه بریدونو او د کمانډو افغان ځواکونو په عملیاتو کې د کوټې شورا د دوو غړو په ګډون 15 وسلوال وژل شوي دي. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري نن په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
د واغز ولسوالۍ د ملک خیل په سیمه کې د ملا ادریس د سری قطې د ډلګیو مشر زیړګل مشهور په فیاض باندې او د کوټې د شورا د اقتصاد د کمیسیون دوه مهم غړي او وطن بهرنیات باچ مجموع کې لستنه وسلوال کې جدا وژل شوی دي. او دغه راز د مقر ولسوالۍ په مربوطاتو کې په سنگاسي کې کوم بریتر سره شوی دی، هلته هم 15 وسلوال لمنځه تللی دي.
دا وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا د طالب وسلوالو د وجهل کېدو خبره نه مني. نوموړي ازادي راډیو ته ویل افغان ځواکونو یوازې د عامو خلکو پر کورونو چاپې وهلې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې ویلي د 13 اپریل میاشت تر 13 نیټې پورې د ننګرهار د خوږیانو او شیرزاد ولسوالیو څخه څه د پاسه 55,000 اوسېدونکي له خپلو سیمو بې ځای شوي دي. د ادارې نن په یو بیان کې ویل چې دا کسان په دې ولسوالیو کې د ناامنیو او جګړو له امله خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. ملګري ملتونه وایي د دې بې ځای شو څخه په سلو کې 3/4 د ننګرهار په سرو رود ولسوالۍ کې او یو شمېر نورې په جلال آباد ښار او کامې ولسوالۍ کې ځای پر ځای شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې ویلي چې بې ځای شو ته د مرستو لړۍ دوام لري. د ایران پولیسو د کارګرانو د حقونو لسګونه فعالان او دوه خبریالان نیولې دي. دا کسان پرون د مې په لومړۍ نیټه چې د کارګر له نړیوالې ورځې سره سمون لري نیول شوي دي. آینی شاهدانو ازادي راډیو ته ویل چې 15 کسان چې زیاتره د تهران د موټر چلوونکو د ټولنې غړي وو د پارلمان د ودانۍ مخته د مظاهرې پر مهال ونیول شول. په سب شو ویډیوګانو کې خودل کیږي چې مظاهره چان د بیو د لوړوالي او انفلاسیون پر ضد شعارونه ورکوي. پر ایران د امریکا د بندیزونو له امله د دې هیواد اقتصادي وضعیت خراب شوی او په عمومي ډول د کار روزګار زمینه هم محدوده شوې ده. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي چې نوی چارواکي په شمال لویدیز ولایت شینجیان کې د مسلمانانو د ډلیزی سارن لپاره له یو خاص سیستم څخه کار اخلي. هیومن رائټس واچ وایي چې نوی مقامات د دې سیستم له لارې د مسلمانانو د مشخصاتو تحقیق او زندانی کول لپاره استفاده کوي. د بشری حقوقو د څار سازمان چې مرکزی په نیویارک کې دی وایي د چین حکومت د دې سیستم له لارې په شینجیان کې له عادي وګړو هم تحقیقات کوي. د دې نوي سیستم په واسطه د مسلمان وګړو په وینا معاینه کیږي، د قد لوړوالی په نښه کیږي، څو له دې لارې د هغوی سیاسي او مذهبي ارتباط معلوم شي. هیومن رائټس واچ وایي د څارنې د دې اپلیکیشن له لارې د مسلمانانو ټلیفونونه، موټرونه، پیژند پاڼې او حتی عادي حرکت هم کنټرول او څارل کیږي. د چین په شینجیان ولایت کې د اویغور اقلیت په ګډون شاوخوا 14 میلیونه مسلمانان ژوند کوي. او د سعودي عربستان ساحلي ګارد په سر سمندر کې د جدي بندر تر نږدې د ایران د تیلو یو کشتۍ چې د بیړنۍ مرستې غوښتنې کړې و ژغورلې ده. چارواکو نن وویل چې د هپنس یو له کشتۍ څخه چې ماشین یې له کاره لوېدلې و او کنټرول یې له لاسه ورکړی و، دوی ته د بیړنۍ مرستې غوښتنه شوې. دا پیښه د جدي جنوب په 80 کیلومترۍ کې شوې ده.
دوستانو خبرونو ملزاده راډیو نو اوریدل وړاندې به په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات واوري. د افغانستان د سولې د مشورتي لوی جرګې نن څلورمه ورځ وچې پکې د دې جرګې د بیلابیلو کمیټو د نتایجو بحثونه په عمومي غونډه کې شریک شول. دا نننی غونډې حال بدل کو ته به مووري چې د افغانستان دفاع وزارت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور لیست کې د پاکستان د جیش محمد د ډلې د مشر مسعود اسعار له شاملولو هرکلی کړی دی. افغان حکومت د سیګار د وروستي ریپورت په اړه چې د سولې پروسی په اړه یې پکې اندېښنې ښودلي عکس العمل ښودلی دی. په دې موضوع هم ریپورت لرو. که وختو د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم دراوروو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې مو د ایران له هغه هڅو خبرو چې وایي د سعودي عربستان، بحرین او متحده عربي اماراتو سره یې د اړیکو د ښه کېدو په برخه کې کوي. درنو دوستانو، لکه څنګه چې زموږ په تیرو خبرونو کې هم تاسو واوریدل، د افغانستان د سولې د مشورتي لوی جرګې نن څلورمه ورځ وه. د په څلورمه ورځ باندې په دې جرګه کې د بیلابیلو کمیټو د بحثونو نتایج په عمومي غونډه کې شریک شول. دا چې د دغه بحثونه اوس پای ته رسیدلی دي نه دي رسیدلی، او دا چې د غونډې یا د دغه جرګې وروستۍ پریکړه به کله کیږي، وروستۍ پریکړه لیکه وړاندیزونه به کله رامخې ته کیږي، دا ټول هغه موضوعات دي چې زما همکار اکرام الله اکرام څارلی دي. هم دا اوس د کابل سټوډیو نه پرې معلومات راکړي. اکرام صاحب مهرباني وکړي.
د حکومت او طالبانو ترمنځ تر روژی پورې وربند د حکومتي مشرانو او سیاسيونو یووالي د طالبانو پر وړاندې د یو صف جوړول په افغانستان کې دننه طالبانو ته د سیاسي دفتر ورکول او د سولې پر پروسې د ملګرو ملتونو د سازمان نظارت د یادې جرګې د کمیټو وړاندیزونه وو. د یوې کمیټې غړي فیض الله جلال د کمیټې د راپور ورکولو پر مهال وویل دی وی دغه ملي جرګې ته وړاندیز کوم چې د سولې مشري د افغان حکومت او د ملګرو ملتو سازمان پورې اړه ولري. د افغانستان د څلورو لسیزو جنگ د دې شاهد دی چې هیڅ هیواد په افغانستان کې په یوازې ځان سوله نشي راوستلی. د افغانستان سوله د ملي ځواکونو د سیمې او نړۍ د هیوادونو رښتینې او موثرې همکارۍ پورې اړه لري. همداشان د یو شمیر نورو کمیټو په وړاندیزونو کې راغلي طالبان مجبور دي چې اساسي قانون ته درناوی وکړي، د ښځو حقونه او د دیموکراسۍ او د بیان ازادي د تل لپاره خوندي شي. له طالبانو سره مذاکره کوونکي پلاوی باید یو واحد نظر ولري چې دغه مذاکرات په ښه توګه پر مخ بوزي. ګاونډي هیوادونه باید سولې ته د طالبانو په هڅولو کې له افغانستان سره مرسته وکړي. امریکا د ملګرو ملتونو سازمان او د افغانستان په سوله کې خپل هیوادونه باید د دغه خبرو څارنه وکړي. پر طالبانو او د دوی پر تمویلونکو ډلو او هیوادونو باید ملي او نړیوال فشارونه راوړل شي. کوم طالبان چې له سولې سره یو ځای کیږي باید کارمندنې ته پام وشي. د خالد او الفتح عملیات دی ودرول شي او جنگ دی بند شي. غیر مسؤل وسلواله ډلې باید منحل شي. د افغان امنیتي ځواکونو د انحلال سرګندونې مردود دي او لبیا مطرح کیدوی باید ډډه وشي. انتخابات باید پټاکل ټاکلي وخت تر سره شي او هیڅ بل موضوعي ځای ونه نیسي. د اسلامي جمهوریت نوم دې د تل لپاره وساتل شي. د سولې مشورتي لوی جرګې غړي وایي حکومت باید له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې د دوی نظریات په پام کې ونیسي. د جرګې او شمیر غړي په دې باور دي چې افغانان هیڅ کله هم په شا نه ځي. سمن نوري د شپږمې کمیټې رئیس وایي نامعلومي راتلونکي اندېښمنه کړې ده. دا وایي تیر حالت ته له تګه هیڅ سویر نه لرم. زموږ ډار لدی دی چې په راتلونکي کې کوم نامعلوم او مجهول حالت ته لاړ نشو او د پردې تر شا د پټو سیاستونو قرباني شو او د هماغه سیاستونو قرباني شو چې زموږ اولادونه د ډاکټر کېدو، انجینر کېدو او معلم کېدو په خوب کې پاتې شي او یو وار بیا سر کفنونه په سر کړو باور وکړي د ځمکه نور د وینې د تویدنې توانایي نه لري. د سولې د غلوې مشورتي جرګه د رواني اونۍ د دوشنبه په ورځ د ولسمشر محمد اشرف غني په وینا پایل شو. که څه هم د حکومت د اجرایي رئیس عبدالله په ګډون یو شمیر سیاسيینو دا جرګه تحریم کړې او د انتخاباتي کمپاین بللې، خو ولسمشر محمد اشرف غني له دې وړاندې ویلي و چې که دې جرګې د انتخاباتي کمپاین بڼه درلودای نو نوم به لوی جرګه نه وای. خغلی غنی ویلی هیله لري چې په دې جرګه کې بل طالبانو سره د سولې د حدود او چوکاټ په اړه حکومت ته مشورې ورکړل شي. د سولې د مشورتي لوی جرګې رئیس عبدالرب رسول سیاف د پنځشنبه پوره د جرګې د کاري کمیټو د راپور ورکولو پر مهال ویل چې د دې جرګې پایلې به په یو هر اړخیز اعلامیه کې اعلان شي. دا وایي دا ټول گزارشونه یو کیږي او د کمیسیون له مشرانو سره شریکيږي. کومه اعلامیه چې د دې جرګې پروستي ورځ بخپريږي تر هغه چې ټول مجلس پر یووالي ته ونه رسیږي نو د اعلامیه په نوم به نه خبريږي. خغلی سیاف وویل چې هیڅ ډله او شخص نشي کولای د جرګې په غوړو خپلې غوښتنې ومني او یا هم په اعلامیه کې ځای ورکړل شي. ټاکل شوی چې سبا د جمعې په ورځ به د سولې مشورتي لوی جرګه د ولسمشر محمد اشرف غني په وینا او د یوې اعلامیې په خپرولو سره پای ته ورسیږي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي رادیو ووري.
افغان حکومت د سیګار د ورستی ریپورت پاړه چې د سولې پروسی پاړه په کندخنی خودل شوی وای ل طالبانو سره د سولې خبرې به د لاسراوړو ساتلو پوری مشروطی وي. د افغانستان د اجرایی ریاست مرستیال ویاند امید میسم د پنځشنبه په ورځ ازادۍ رډیو ته ویل چې بشري ازادي او د ښځو حقونه به د سولې د خبرو قرباني نشي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي مفتش ادارې یا سیګار په یو تازه ریپورت کې ویلي چې له طالبانو سره د سولې خبرې به د بشري حقونو وضعیت متاثره کړي. د اکرام الله اکرام په یو بل ریپورت کې په دې اړه تفصیل اورو.
د افغانستان د ملي والی حکومت وایي له طالبانو سره د سولې په خبرو کې به د تیرو 13 کلونو ټولې لاسته راوړنې وساتل شي او د سولې قرباني به نشي. د افغان حکومت د اجرایی ریاست مرستیال وایي امید میثم د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل هغه سولې چې افغانستان شاته بیايي افغان دولت او ملت ته د منلو وړ نه ده. د وای هغه سولې چې د خلکو د لاسته راوړنو او ارزښتونو په قیمت وي نو زموږ له نظره دا سولې نه ده بلکې شاتګ دی. موږ به هیڅ کله له وسلوالو مخالفینو سره په مذاکره کې ارزښتونه قرباني نه کړو او خلکو ته په دې اړه ډاډ ورکوو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش ادارې یا سیګار په خپل یو تازه راپور کې د سولې په اړه د ناوړه پیغامونو خبرداري ورکړې. په دغه راپور کې راغلي کله طالبانو سره معامله وشي ممکن بشري په ځانګړي توګه د ښځو حقونه متاثر شي. د دغه راپور په یو بل برخه کې ویل شوی شاید له سولې وروسته په دغه هیواد کې د امریکا په تعمیرونو پانګونه هم زیانمن شي او تشدد همداسې دوام وکړي. له دې وړاندې یو شمیر افغان چارواکو او فعالو ښځو او د افغانستان متحدو هیوادونو هم بار بار ویلي وو د افغانستان بشري حقونه بل طالبانو سره د سولې د خبرو قرباني نشي. په ورته وخت کې یو شمیر خزینه فعالان وایي که څه هم له طالبانو سره د سولې معاملې ته اندېښمنې دي خو د دوی په باور شرایطو تغییر کړی او د دوی حقونه به محفوظ وي. له ډلې صفیه صدیقي ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان ښځې هغه شلو کلو مخکې ښځې نه دي او همدارنګه په دې هم باور ده چې افغانستان طالبان هم اغه د شرق کله مخکې طالبان نه دي. ولی یو خبره غواړم کوم هغه دا چې د افغانستان غزه د ټولو نه مخکې د جنگ متضرره ده او اول لاس متضرره ده.
هغه د صدیقي ټینګار کوي له طالبانو سره د سولې په خبرو کې به د خزو رول پیوړې وي او د دوی خبرو ته بغوک کې خودل کیږي. د سولې مشورتي جرګې کاري کمیټو هم له نورو بیلابیلو مسایلو سره په خوا کې د سولې په خبرو کې د خزو د حقونو په ساتلو ټینګار کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې شپږم پړاو خبرې روانې دي. د ځینو امریکایي سرچینو په باور د سولې په دغه پړاو خبرو کې په څلورو اساسي برخو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو، د تروریزم پر ضد د مبارزې هڅې، وربند او له افغان حکومت سره د سولې د بین الافغاني خبرو باندې بحثونه کیږي.
خبری مجله اوري.
د افغانستان دفاع وزارت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور لیست کې د پاکستان د جیش محمد د ډلې د مشر مسعود اظهر د شاملېدو ارکلې کړې. د دې وزارت ویان قیس منګل د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جیش محمد ډلې د افغانستان په ځینو حملو کې لاس درلود. په دې اړه بل کابل څخه د رحمت الله افغان په ریپورت کې جزئیات اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په تور لیست کې د پاکستان د جیش محمد وسلوال ډلې مشر مسعود اظهر شاملول به د افغانستان له امنیت سره مرسته وکړي. د دغه وزارت وین قیس منګل د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل مسعود اظهر نه یوازې په افغانستان کې په ځینو حملو کې لاس درلود، بلکې د سیمې امنیت هم ګواښ و.
جیش محمد تور لیست راغلی دی. افغانستان کې په بعضو ولایتو کې دی دغه توریستي عملیات اجرا کړی دی، نو په دې حقله چې دا دی لیست راغی د ډیر ښه کار وشه. دا ډیر ښه شوی دی چې دوی په دې شبکې کې د توریستي په ډلو کې حساب شول. په افغانستان کې دوی فعالیتونه په دې حقله چې دوی ډېر ډلو ته راغلي دي کمښت به پیدا کړي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پاکستان د جیش محمد ډلې مشر مسعود اظهر د نړیوالو ترهګرو په تور لیست کې شامل کړ. هر څوک چې په تور لیست کې شاملېږي بهرني سفرونه نسی کولی، شتمنی یې کنګل او په وسلو ګرځولو یې بندیز لګول کیږي. د راپورونو له مخې مسعود اظهر چې له القاعده او افغان طالبانو سره نږدې اړیکې لري، په نویمه لسیزه کې د حرکت المجاهدین وسلوالې ډلې بنسټ کیښود. نوموړی په 1994 کال کې د جمو کشمیر په سرینګر کې د هندي ځواکونو له لوري ونیول سو. د دغه ډلې غړیو په 1999 میلادي کال کې له هنه د نیپال پلازمینه کټمنډو ته تلونکي الوتکه وتښتوله او په کندهار کې چې د طالبانو پیاوړی مرکز و ښکته کړه. د هند حکومت مجبور شو چې د تښتول شویو مسافرو په بدل کې مسعود اظهر له زندانه خوشی کړي چې له ازادېدو وروسته یې د جیش محمد ډله جوړه کړه. افغان چارواکي وایي چې دغه ډلې په 1994 لمریز کال کې په بلخ کې د هند په قونسلګری باندې په حملې کې لاس درلود. تر ډېره جیش محمد ډله په هند کې په تروریستي حملو کې په لاس لرلو تورنه ده. دغه ډلې د روان میلادي کال د فبروري په 15مه په کشمیر کې د څلوېښت هندي سرتیرو د وژلو مسؤلیت منلی و. هند او پاکستان هم په تور لیست کې د مسعود اظهر له شاملولو هرکلی کړی. بلخوا د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان له هغې ډلې دولت وزیري وایي چې په تور لیست کې له شاملېدو وروسته پاکستان باید مسعود اظهر ته د فعالیت اجازه ورنه کړي.
په ډېرو باندې بندیزونه ولګېږي، مګر بیا په پاکستان کې فعال وي، پاکستان ور سره مرسته کوي، په ښکاره باندې ور باندې بندیزونه وي، مګر په خفا کې یا په پټه کې د پاکستان حکومت یا نظامیان یا ایسای ور سره مرسته کوي. نو کله په حقیقي توګه باندې وي په افغانستان تاثیر ډېر دی، دوی کمزوري کیږي او په افغانستان کې د سولې سره مرسته کولای شي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له جیش محمد ډلې سره په خوا کې یو شمېر نورې پاکستانی تروریستي ډلې هم په افغانستان کې فعال دي چې باید د ملګرو ملتونو امنیت شورا په تور لیست کې شامل کړای شي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د افغانستان دفاع وزارت د سیګار هغه رپورټ هم رد کړی چې وایي د 2019 میلادي کال د افغان ځواکونو د تلفاتو شمیر 1.3% لوړ شوی و. د دفاع وزارت ویان قیس منګل نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د تیرو کلونو په پرتله د روان میلادي کال په 2 میاشتو کې د افغان ځواکونو د مرګ ژوبل شمیر راکم شوی دی. مرسلین ارسلا له کابل ښار نه یو رپورټ راستولی دی. د یو وشل شوي سرتیري کور ته ورغلی او دا رپورټ یې چمتو کړی.
پدرجان کریم رحیم گفت که بس ایواز بعد دین دادن یارم بو سوتو دنم دو اخیرتا بچای مردم کله گیش لخمگی شد بو بچای مر سعید قرامان
دو لس رازی کی گی چی دی کورانی خپل ځوان غړی ل لاس ور کړی، خو درد او غم لا هم د کورانی په غړو کې لورای احکاری. بهرودین د زنګړو سواکونو پلیکو کې دند تر سره کوله. ټاکل شی و چې دای به ډیر شر د ژوند نوې پړاو پیل کړي، خو دای په هغه ورځ په وزن مرګ بریټ کې وژل شو چې د کورنۍ غړي د کاکا کرا د د کوژدې په مرکه ورغلی وو. د بهرودین مور خپل زوی اتل بولی، خو پر حکومت نیوکه کوي او وایي چې مرستې دې پر خپل ځای وي، حتی تر دې دمه حکومت ورسره غمرازي هم نه ده کړې.
څه ووایم، زموږ سرمایه او ټوله هستي یوړه. د مور نازنین او اتل زوی ته مې کوژده کوله. هماغه ورځ یې خپل ورور ته ټلیفون وکړ چې څنګه شو. بیا یې ماته زنګ راووهه چې زخمی شوی دی، خو وروسته یې راته وویل چې بهرالدین زوی دې شهید شوی دی. زوی مې د وطن لپاره شهید شو. زوی مې د خلکو د ژغورلو لپاره ځان قربان کړ.
د بهرالدین کورنۍ وایي چې هغه د مخابراتو په وزارت کې د وسلوالو په محاصره کې ایثار خلک ژغورل چې وسلوالو وواژه. پر مخابراتو وزارت له برید څخه چې د دوو ښځو په ګډون لس تنه ورکې ووژل شول، لس ورځې تیریږي. خو د بهرالدین مور او پلار چې خپل د ګټې زوی ورکې له لاسه ورکړی، لا هم د غم پر ټغر ناست دي. د بهرالدین پلار محمد ضیا وایي کله چې دی د پولیسو 200 بستریز روغتون څخه د خپل زوی د مړي انتقال ته ورغی، نو دې روغتون ته یوازې له یو ولایت څخه د سرتیرو 15 مړي وروړي وو.
زوی مې موږ له بدخشان څخه کابل ته راوستو، ویل هلته جګړه ده، پریشانه یم چې ټپي یا ونه وزل سي. له 10,000 افغانیو معاشه یې د کور کرایه ورکوله. زما ټوله تمه هغه ته وه. که مې کوژده ورته کړې وای نو په زړه کې به مې ارمان نه و پاته. هره ورځ لسګونه ځوانان زما یو زوی دې هم له دې وطنه قربان.
د دې ځوان سرتیري پلار وایي کیدای شي بهرالدین د لسګونو هغو سرتیرو له ډلې څخه وي چې هر ورځ په ولایتونو کې وژل کیږي. ومغوښتل چې د دې کورنۍ په وړاندې د دولت د بیغورۍ په اړه د کورنیو چارو وزارت نظر واخلو، خو له هڅو سره سره بیا هم بریالي نشو. د افغانستان له بیا رغونې څخه د امریکا د څار ادارې مشر جان سوبکو په خپل وروستي رپورت کې ویلي چې د تیر کال په پرتله د 2013 کال د دسمبر میاشتې له نیمایي بیا د 2019 میلادي کال تر فبروري میاشتې پورې د افغان ځواکونو د تلفاتو په شمیر کې 1.5% زیاتوالی راغلی دی. په دغه راپور کې خبرداری ورکړ شوی چې که د سولې مرکچی پلاوی له طالبانو سره د سولې د هوکړې په تضمین کې پاتې راشي، نو افغان ځواکونه به په سختۍ افغانستان او افغانان په خپل کنټرول کې وساتي. د سیګار په راپور کې داسې مهال د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه اندېښنه ښودل شوې چې په وروستیو میاشتو کې په ګڼو ولایتونو کې د افغان ځواکونو پر پوستو د بریدونو په پایله کې د دې ځواکونو د تلفاتو په اړه راپورونه خپاره شوي دي. کندوز، بادغیس، غزنی، هلمند، سرپل، فاریاب، بدخشان او جوزجان هغه ولایتونه دي چې په روان مریض کال کې د درنو جګړو شاهد وو، او په یادو ولایتونو کې د افغان ځواکونو تلفات له یو لړ غبرګونونو او اندېښنو سره مخ شول. د افغانستان د دفاع وزارت ویان قیس منګل په ځینو ولایتونو کې ګواښونه تاییدوي، خو د افغان ځواکونو د تلفاتو د ډیروالي خبره نه مني.
تلفاتو په حق له چې د گزارش خبر شوی دی د زه تایید کوم نه، ځکه چې موږ خپل گزارشو باندې کار کوو. د تلفاتو په حق له د گزارشونو موږ ترتیبو فیصدی باسو دیش په سلنه کې د ډیر لوړه کچه خي د زنه تایید کوم، ځکه چې د پوخو په پرتله زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه د پوخو په پرتله اوس ډیر پیاوړي شوي دي. زه وایم کما شوي ده.
دفاع وزارت وایي د تیر کال په پرتله سږ کال د افغان ځواکونو د تلفاتو شمیر راکم شوی، خو په دې اړه کره شمیر نه ورکوي. د ښاغلي منګل په خبره اوس مهال د هیواد په 15 ولایتونو کې د افغان ځواکونو عملیات روان دي، او د دې عملیاتو په لړ کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبلا اوښتي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
دوستانو زمګاګله ازادي راډیو ناوړی اوس هم غزنی ته ځو. په غزنی کې په تیرو څه باندې یو کال کې څلور زیارتونه د ناڅرګند کسانو لوري په بمونو الوزول شوي. دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه هم په غزنی کې د شمس بابا په نوم زیارت په بمونو الوزول شوی دی. حبیب الرحمن تاثیر په اړه رپورټ راکوي.
دا غزنی چارواکي وایي د دغه ولایت مرکز ته څیرمه د شمس بابا په نوم زیارت وسلوالو طالبانو په بمونو الوزولی دی. د ولایت ویان محمد عارف نوري د پنځشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دغه زیارت وسلوالو طالبانو تیره شپه شاوخوا 3 بجې وران کړی دی. نوري زیاتوي دا په تیر څه باندې یو کال کې څلورم زیارت دی چې په بمونو الوزول کیږي.
د غزنی ښار شمال لویدیز ته په 15 کیلومتر کې پروت د شمس صاحب په کلی کې تیر شپه شاوخوا 3 بجې وسلوالو د شمس صاحب زیارت کې ماینونه شوډل دی او دغه زیارت په بشپړ توګه نړول دی. دغه پېښه د طالبانو لخوا رامنځته شوې ده. د په 13 کلونو کې څلورم زیارت دی چې د غزنی په مربوطاتو کې د دوی لخوا متاسفانه نړول کیږي. ولې جدي هڅه روانه ده چې بیرته ژر تر ژره دغه زیارت ودانۍ بیرته ورغول شي.
شمس بابا چې په شمس ګلندې هم یادېږي او ډیری کلیوالي خلک یې په ځانګړې توګه زیاتې ښځې د رواني ناروغۍ او د درملنې په مخه ورته راځي. نو لیکوال شاعر او فولکلوریست اسدالله بلهار جلالزی وایي شمس بابا سوونه کلونه وړاندې وفات سوی او د غزنویانو د دورې وروستی تصوفي شخصیت و.
شمس بابا په 1601 میلادي کې له نړۍ سترګې پټې کړې دي. هغه د غزنویانو د دورې په وروستیو تصوفینو کې څخه ګڼل کېده. هغه ته خلکو ډېر ارادت درلود او د هغه دغه تصوفي عرفاني شخصیت خلک اړ کړي وو چې دغه زیارت ته د ارادت له مخې مراجعه وکړي راسي. دوی انګېرله چې دغه زیارت کې د ځینو ناروغیو تداوی کېدای شوی.
یاد دی وی چې تر دې وړاندې هم د غزنی په مقور ولسوالۍ کې د بابا ولی او باول حق صاحب او د غزنی مرکز ته چیرمه د سخی صاحب گزرګه یا د مځای هم په بمونو الوزول سوي وو او د پیښو پړې تر اوسه پورې چاپرغاله نه داخسته. خو دولتي چارواکي د شمس بابا زیارت تر څنګ د څلورو واړو زیارتونو پړه د وسلوالو طالبانو پر غاړه ورچوي. خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړي اوس هم د ایران او سعودي عربستان لکی. د ایران چارواکي وایي دوی غواړي چې د سعودي عربستان، بحرین او متحده عربي اماراتو سره اړیکې بهتر شي. د ایران د بهرنیو چار وزیر په عین حال کې سعودي او قطر د اړیکو د خکېدو غوښتنه هم کړي. د ایران او د خلیج عربي هیوادونو د اړیکو په اړه نور معلومات له اسمت ساروان څخه اورو. راځي دا ترې واورو چې د ایران او سعودي ترمنځ ستونزې چیرته دي او څنګه حل کېدای شي.
ایران وی له سعودي عربستان، متحده عربي امارات او د هغو له متحدانو سره شي اړیکې غوړي او له هغو وغوښتل چې له قطر سره کړکیچ پایته ورسوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون چهارشنبه وویل تهران له قطر، کویت او عمان سره خوراشي اړیکې لري. ظریف چې په دوحه کې د آسیایي همکاري په دیالوګ کې خبرې کولې هیله څرګنده کړه چې دې ته ورته اړیکې له سعودي عربستان، بحرین او متحده عربي اماراتو سره ولري. د ایران او سعودي ترمنځ پر سیمه د نفوس پر سر سخته سیالي روانه ده. دوی د یمن په کورنۍ جګړه کې هم د بیلابیلو خواوو ملاتړ کوي او نیابتي جګړه یې جاري ساتلې ده. سعودي عربستان په 2014 میلادي کال وروسته لدی چې قهرجنو مظاهره چانو په تهران او مشهد کې د سعودي عربستان پر ډیپلوماټیکو دفترونو یرغل ورور له ایران سره اړیکې پرې کړې. ایرانی مظاهره چان په دې خاطر پر سعودي عربستان په غوسه شوی و چې سعودي یو لوی شیعه ملا اعدام کړ. په 2014 میلادي کال سعودي عربستان، متحده عربي امارات، بحرین او مصر په ګډه له قطر سره اړیکې وشلولې او له دې هیواد سره سوداګري او ډیپلوماټیکي اړیکې پایته ورسولې. دوی وایي قطر له ایران سره ډېرې نږدې اړیکې لري او د تروریزم ملاتړ کوي. تر دې پخوا هم د ایران او سعودي اړیکې په ځلونو ترنګلي شوې خو وروسته د څه مودې لپاره بیرته عادي شوې دي. اوس سعودي عربستان ویلي چې ساحل ساتونکو د جدي بندر ته نږدې په سور سمندرګي کې د ایران د تیلو یو ټانکر شخورلی دی. د دې بیړۍ انجن له کاره لوېدلی و. سعودي چارواکي وایي نن سهار وختي ایراني بیړۍ چې کنټرول یې له لاسه ورکړی و د بیړنۍ مرستې غوښتنه وکړه. د دوی په وینا د بیړۍ موقعیت یې وموند چې د جدي له بندره 80 کیلومتره لیرې و او په هغې کې شپږ ویشت تنه سپاره ماڼوګان او عمله یې چې څلرویشت یې ایرانیان ول وژغورل.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دوستانو ته زموږ غږ آزادی راډیو نوریز مخ پرونه هر ورځ سهار لو بجو پیلېږي او د ماخم تر و بجو پوري په منځنۍ صفه دوه لښ پګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د اف ام